په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د ازادي راډیو د خبرونه ته مو زه نور یاس نوري هرکلی کوم. او چې د امریکا دفاع وزیر ته صلاحیت ورکړل شوی دی چې په دې اړه چې په افغانستان کې څه شمېر نور امریکایي سرتېرو ته اړتیا ده پریکړه وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې امریکا او متحدینو ته یې پکار ده چې نوره دغه جګړه ژر پای ته ورسوي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. صفي الله ستانکزی دا خبرونه وړاندې کوي.
سلام د خبرونو سرټکی د ملګرو ملتونو سازمان عمومي سرمنشي انټونی ګوتریس ویلي د افغانستان لانجه په جګړې نه بلکې په سولې زیلار هواریږي. د هماره چې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی به روانه میاشت اسلام آباد ته ولاړ شي څو د افغانستان او پاکستان د اړیکو د خوالي په لارو چارو خبري وکړي. او په بریتانیا کې په لویدیز لندن کې د اورلګیدنې په نتیجه کې لکتر لګا شپږ تنه وژل شوي او ګڼ نور ټپیان دي. پورا خبرونه د ملګرو ملتونو سازمان عمومي سرمنشي انټونیو ګوتریس ویلي د افغانستان لانجه په جګړې نه بلکې په سولې زی او سیاسي لارې هواریږي. انټونیو ګوتریس نن کابل ته پرسیدو دا خبره کړې ده.
All those that are related to the Afghan crisis need to come together.
دا افغانستان په کړکیچ کې ټولې خلک خوای باید سره کښېني او په دې پوه شي چې جګړې نظامی حل نه لري. موږ باید سیاسي حل لارې ولټو او سولې ته اړتیا لرو. د ملګرو ملتونو د سازمان سرمنشي کابل ته پرسیدو دا هم ویلي چې د ملګرو ملتونو سازمان په سختو او لکړونو ډکو حالاتو کې له افغانستان سره ولاړ دی. انټونیو ګوتریس له تاجکستان څخه کابل ته ولاړ. هغه د شانګهای سازمان په سرمشریزه کې د ګډون لپاره قزاقستان ته هم تللی و. انټونیو ګوتریس په کابل کې له ځینو بې ځایه شویو کډوالو سره هم وکتل. د چین د بهرنی چارو وزیر وانګ یی روانه میاشت اسلام آباد او کابل ته ځي څو د افغانستان او پاکستان د اړیکو د خوالي په لارو چارو خبري وکړي. د افغانستان ته د چین د بهرنی چارو د وزیر د راتک په اړه باندې جمهوریت ریاست د خبره تایید کړي ده. اخو د پاکستان د صدر اعظم د بهرنی سیاست سلاکار سرتاج عزیز ویلي چین د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لانجو د هواري لپاره لیوالتیا لري او په همدې سبب د بهرنی چارو وزیر پاکستان ته سفر کوي.
پرائم منسٹر اشرف غنی صاحب آستانا کے ڈر سے ملاقات ہو دا بلیم گیم ڈیر شوے دے لیٹس موو فارورڈ اینڈ ٹرائی ٹو ریسٹور ٹرسٹ نو ابھی کے ظاہر دے چے چائنا از آلسو ویری کین دا پاکستان اور افغانستان تعلقات بہتر شی نو آغا اگے دا پارا برازی دے میاشت آخر کے آغا وقت آگے مند خبر طریقے کی نو
دا چین ولسمشر شی جن پنگ پا آستانه کې د شانګهای سازمان د سرمشریزې په څنډه کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په لیدنه کې ژمنه کړې و چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د خبرو منځګړیتوب به وکړي. تمه ده ژر د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا څلور اړخیزې غونډې هم د یوې تازه موافقې په اساس پیل شي. د بریتانیا په پلازمینه لندن کې د یوې لوی اورلګیدنې په نتیجه کې لکتر لګه شپږ کسان وژل شوي او ګڼ نور ټپیان دي. د تلفاتو شمیر کیدای شي تر دې هم زیات شي. د شپږو وژل شویو کسانو خبره د پولیسو مشر سټارټ کینډي تایید کړې ده. د لندن د بیړنیو حالاتو ادارې ویلي لکتر لګه 50 ټپیان روغتونو ته انتقال شوي دي. اور سهار وختي د لندن په لویدیز کې په ګرینفیل ټاور کې ولګید چې تر دې دمه د لوړ پوړیزه ودانۍ ټول سوځېدلې ده. د لندن ښاروال صادق خان ویلي اوروژن کی توانی دلی پورته منزلونو ته ځان ورسوي خو تمرکز د قربانیانو لټون دی.
The good news is some progress has been made to higher up the building.
د یوې خبر دا ده چې اوروژن کی پاسنۍ پړونو تر رسیدلې دي. د ساختمان د برخې تخنیکران وایي ودانې خوندې ده خو زموږ هدف د پیښې د پاتې قربانیانو لټون دی. البته دا به هم یقیني کوو چې هغوی ته چې کورونه سوځېدلې سرپنا برابر کړو. نږدې ودانې هم زیانمنې شوې دي. اینی شاهدانو ویلی زینو خلکو له کړکیو ځانونه ښکته اچولې دي. لا هم له دې ودانۍ دوړې پورته کیږي. تمه ده د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس تیلرسن نن د استازیو جرګې یوې غونډې کې پوښتنو ته ځواب وایي. تیلرسن په داسې حال کې د استازیو جرګې د بهرنیو چارو په کمیټې کې نن ماسپښین پښتنو ته ځواب وي چې د امریکا کانګرس په مسکو باندې د شته بندیزونو دوام او د نوي بندیزونو وضع کولو ته نږدې شوی دی. ټیلرسن به د بهرنیو چارو وزارت د 2013 کال د بودیجې په اړه په دې استماعي غونډه کې برخه واخلي. کیدای شي د روانې اونۍ په پای کې د امریکا متحده ایالاتونو سنا جرګه هم د دغه هیواد په تیرو انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې د تورونو په خاطر په مسکو بندیزونه اضافه کړي. د سنا جرګې د بهرنیو چارو کمیټې په یوې استماعي غونډه کې د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پرون ویلي وو د مسکو او واشنگتن اړیکې د خرابېدو په حال کې دي. خود امریکا اداره لا هم د دې اړیکو درغولو هڅه کوي. د روسیې پولیسو څو تنه وروسته له هغه ونیول چې د پارلمان ودانۍ ته څیرمه لسګونه کسانو مظاهره وکړه. مظاهرې په داسې حال کې کیږي چې تماوانن د پارلمان وکیلان د پخواني شوروي اتحاد په وخت کې د جوړو شویو ودانیو د ورانولو په لانجمنې طرحې وروسته او دریم ځل رایه اچونه وکړي. مظاهره چیانو د دغې طرحې په خلاف د شرم شعار ورکو او پولیسو یو شمیر ونیول. د دې درې له مخې به په 1950 او 1960 کلونو کې د جوړو شویو 3500 ودانیو نړول شروع کیږي. او نن د خبرګولی یا جوزات څلورشتمه په افغانستان کې د مور ورځ منځل کیږي. د دې ورځې په مناسبت ګڼو کسانو خپل میندو ته ډالۍ اخیستي او هغوی ته د مور ورځ مبارکي وایي. که څه هم د مې 14 د مور نړیواله ورځ ده، خو بیلابیل هیوادونه له دې ورځې لږ په ځنډ یا وختي لمانځنه کوي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل که غوړی دا وزنی نور خبرونه به هم ولولې د ازادي رادیو په وی پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کم. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د امریکا دفاع وزیر ته د دې صلاحیت ورکړل شوی چې په دې اړه چې په افغانستان کې څه شمېر نور امریکایي سرتېرو ته اړتیا ده پرېکړه وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي امریکا او متحدینو ته یې پکار ده چې نور دغه جګړه پای ته ورسوي.
منګه دی واسکر غوښتنه هم نه ده کړې. منګه ویلي دي چې د امریکا متحده ایالات په هر شکل چې پوهیږي باید د جګړه په افغانستان کې ختمه کړي.
جمهوری ریاست افغانستان ته د چین د بهرنیو چارو د وزیر د راتلونکي سفر ته خوشبین دی او وایي چې هغه به وکړي چې د کابل او اسلام آباد د اړیکو له ښه کېدو سره مرسته وکړي. دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. د افغانستان د نامتو سندرغاړي احمد ظاهر د مړینې 8 کاله پوره شول. د هغه یو شمېر خپل خپلوانو او مینهوالو یې نن یاد ولمانځه. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې د ازادي راډیو 2:19 پروګرامونه درته خبرو. د خبرونه زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. ورسله هغه چې د امریکا د سنا یو شمیر غړو د امریکا پر ولسمشر ډونالد ترامپ انتقاد وکړ چې د افغانستان د 14 کلنې جګړې لپاره نوې کړنلارې نه ده بشپړه کړې. یو شمېر سرچینې وایي چې ولسمشر دفاع وزیر ته صلاحیت ورکړی چې په افغانستان کې په دې اړه چې څه شمېر نورو سرتېرو ته اړتیا ده په خپله پرېکړه وکړي. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس تیره ورځ د سنا جرګې د بهرن د پوځي خدماتو کمیټې ته د افغانستان او د غراز د امریکا د پوځي راتلونکو پلانونو په اړه یو لړ معلومات ورکړل. افغانستان ته د نورو سرتیرو د استولو په اړه د یو امریکایي چارواکي د وروستیو څرګندونو نور جزئیات به د فرشته جلزی په راپور کې واورو.
یو امریکایي چارواکي چې د هویت د پټ پاتې کېدو په شرط خبري کولې اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې ولسمشر ډونالد ترامپ د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس ته صلاحیت ورکړی چې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د شمیر په اړه پریکړه وکړي. د امریکا د سنا غړو پرون د دفاع وزارت پر چارواکو کلک نیوکه وکړه چې ولې نه دي توانېدلي چې د افغانستان د جګړې په اړه نوې کړنلاره چې په دې هېواد کې د امریکایي عسکرو شمیر هم پکې دی جوړ کړي. د رپورټونو په حواله د امریکا د نوي ولسمشر ډونالد ترامپ حکومت د افغانستان لپاره د یوې نوې کړنلارې پر جوړولو لګیا دی چې هغه هېواد ته د سلګونو اضافي عسکرو د استولو امکان هم پکې شامل دی. یو امریکایي چارواکي چې د هویت د پټ پاتې کېدو په شرط یې له اسوسییټډ پریس سره خبرې کولې ویلي چې د ولسمشر ترامپ دا کار به دفاع وزیر جیم ماتیس ته د دې توان ورکړي چې ډېر ژر په افغانستان کې د امریکایي عسکرو ممکن شمیر وټاکي. د سې شنبه په ورځ د امریکا جمهوري غوښتونکي سناتور جان مکین غوښتنه وکړه چې دفاع وزیر جیم ماتیس د افغانستان د جګړې لپاره خپل پلان بشپړ کړي او خبرداري ورکړي چې که دفاع وزارت کړنلاره جوړ نه کړي د سنا لوري به اقدام وشي. سناتور مکین وویل چې د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د حکومت په لومړیو دوه میاشتو کې دا تمه درلوده چې د افغانستان د جګړې په اړه به نوې کړنلاره بشپړه اعلان شي. په ځواب کې جیم ماتیس د امریکا د سنا د وسلوالو خدمتونو کمیټې ته وویل چې پر ستراتیژي کار روان دی او پر دې هم فکر شوی چې په کړنلاره کې د ځنډ له امله د منفي اغېز مخنیوی څرنګه وشي. ماتیس د کړنلارې په اړه نور جزئیات څرګند نه کړل. د امریکا متحده ایالات اوس مهال په افغانستان کې 8,400 عسکر لري. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس تایید کړی چې په افغانستان کې وضعیت نازک دی او د پوینا دښمن د غوړېدو په حال کې دی. جیم ماتیس ویلي موږ په افغانستان کې د بری په حال کې نه یو، خو موږ به دا څومره چې ژر امکان لري بدل کړو. هغه له کانګرسه درې غوښتنې وکړې.
I urge members of this committee and Congress to achieve three goals.
اول زموږ لغښتنی سره سم مالی مسأله ده چې د دفاع وزارت د بودیجې لوړیدل پکې دي. دوهم د روان مالی کال بودیجې په خپل وخت باید پاس کړي چې د منفي اغېز مخنیوي وسی، او دریم د بودیجې د منظم پلان لپاره پر راتلونکي کې د پیسو د کمیدو ګواښ کم سي. د روان کال په پیل کې د امریکا دفاع وزارت افغانستان ته د درې زرو عسکرو د استولو پر پلان خبرې کولې چې د افغانستان امنیتي ځواکونه وروزي او په پوځي ماموریتونو کې مرسته ورسره وکړي، خو دا خبره ورسته وځنډول سوه او د ناټو له نورو غړو غوښتنه وسوه چې مرسته وکړي.
د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي چې امریکا او متحدینو ته پکار ده چې نور دغه جګړه هم پای ته ورسوي. فرشته جلازی بیا هم د دفاع وزارت له ویان جنرال دولت وزیری سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې د امریکا دفاع وزیر ته د دې صلاحیت په اړه چې کولای شي په خپله افغانستان ته د سرتیرو د استولو پریکړه وکړي د دفاع وزارت نظر غوښتی دی.
په افغانستان کې د توریزم سره جګړه د زمونږ کورنۍ جګړه نه ده. په دې کې د نړۍ هیوادونه، د ناتو غړي هیوادونه، د متحده ایالات، دوی په هر شکل چې پوهیږي باید دا جګړه په افغانستان کې ختمه کړي. دلته وګورئ چې د سیمې استخبارات، د سیمې هیوادونه د تروریستانو سره مرسته کوي او نړیوال تروریستي ګروپونه په افغانستان کې فعال دي. نو دا د افغانستان خپله جګړه نه ده، نړیوال باید زموږ سره ډیره مرسته وکړي. په هر شکل چې دوی پوهیږي باید دا جګړه ختمه کړي. دویمه خبره دا ده چې افغانستان او امریکا مستقل هیوادونه دي. که هر فیصله کوي د دفاع وزارت له خوا نه د منلو وړ ده او ترینه حمایت کوي. خو درې ما چې زموږ خپل ډیره قوي موضوع ده، هغه دا ده چې د افغانستان د وسلوال پوځ سره باید مرسته وشي. هغه برخه چې زموږ په وسلوال پوځ کې کمزوري دي یا جوړی شوی نه دی، هغه برخه کې باید کوخه وشي.
وزیر صاحب ډیری خبرې د عسکرو پاستولو دی افغانستان ته. تاسو څومره عسکرو غوښتنه کوي چې افغانستان ته واستول
شي؟ ما دا خبره وکړه چې منګه دی و عسکر دی غوښتلو غوښتنه هم نه ده کړې. منګه ویلې دي چې د امریکا متحده ایالات په هر شکل چې پوهیږي باید دا جګړه په افغانستان کې ختمه کړي. دا چې هر وریانت هغوی لپاره د منلو وړ وي، هماغه وریان نه د کار واخلي، جګړه دې په افغانستان کې ختمه کړي. نو دا د امریکا متحده ایالاتو پورې، د نړۍ هیوادونو پورې، د ناتو غړو په هیوادونو پورې اړه لري چې دوی کوم وریان د نظر لاندې نیسي تر څو دا جګړه چې دا د تروریزم سره جګړه ده په افغانستان کې پای ته ورسیږي، ختمه شي.
وای د ترامپ اداره چندان افغانستان ته پام نه لري، تاسو ورسره منئ؟ دا رپورټونه وای
فکر نه کوم. زه خو فکر کوم کله چې ښاغلی ترامپ حکومت ته راغلی دی، د هغې نه وروسته د امریکا د دفاع وزیر افغانستان ته راغی، د امنیت شورا مشاور افغانستان ته راغی، نور لوړ پوری چارواکي افغانستان ته راغله، د افغانستان د مشرانو سره د افغانستان حالات او وضع وڅېړله. د هغې په رڼا کې دوی ستراتیژي او پالیسي د افغانستان او د سیمې لپاره جوړوي. نو زه خو په دې عقیده باندې نه یم چې ښاغلی ترامپ دې د افغانستان ته توجه ونه کړي. که افغانستان ته څوک توجه ونه کړي، معنا دا ده چې دا تروریستان یوازې په افغانستان کې نه تم کېږي، دا د نړۍ لپاره خطر دی. نو د نړۍ ټولو هیوادونو ته ضرورت دی چې افغانستان سره مرسته وکړي تر څو چې دا تروریزم ختم شي.
د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری و دا چې د افغانستان د جګړې په لومړۍ کرښه کې څه تیریږي. د اروزګان ولایت د مرکز ترین کوټ ته د ازادي راډیو خبریال د جګړې لومړۍ کرښې ته تللی څو شېبې وروسته.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په اوروزګان کې د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت چې د ترینکوټ په 15 کیلومتره کې د جګړې لومړی کرښې ته تللی له افغان سرتیرو سره خبرې کړي دی. وایي چې اکثر افغان سرتیر شکایت کوي چې دوی ته پوره مهمات نه رسیږي او دغه راز تنخواوې هم په خپل وخت نه ورکول کیږي. خو دا چې د دغو سرتیرو د شکایتونو په اړه د اورزګان چارواکي څه وایي د شرافت په راپور کې به واورو.
د جګړې دغه لومړی کرښه د ترینکوټ شهر څخه 15 کیلومتره لري ده. دغلته د جګړې ډګر هر شپه تود وي. تیر شپه هم پر دغه کرښه وسلوالو طالبانو پراخ بریدونه وکړه چې د چارواکو په وینا دغه بریدونه د شپې له 12 بجو څخه بیا د سهار تر 15 بجو پورې دوام وکړ. چارواکي وایي په دغه بریدونه کې د دوی لوري ته کومه مرګژوبله نه ده اوښتې او نه هم وسلوالو طالبانو ته د وراوښتې مرګژوبلې په اړه معلومات لري. په دغه لومړۍ کرښه کې مې د افغان سرتیرو حال وپوښتئ. دوی په دغه لومړۍ کرښه کې د هر څه نه مخکې د مهماتو د نشتون خبرې راته کولې او همدارنګه ویلې چې له تیرو نو میاشتو راهیسې معاش نه دی ورکول سوی او نه هم کور ته په رخصتي تللی دي. یو شمېر افغان سرتیرو ازادي راډیو ته داسې وویل:
نوم محمود دی، د پوسټ کمانډان. اوس یو پیر د راکټ لرو، درې پیر مخسن په ګر پوسټ کې دلوځ مهمات خو نه ټیل لرو. د کمانډان نه ویني مخسن ته مې د دوه لګور د دنیا د دوه لچ مخسن جګړه روانه. مخسن مور مرمه نه سپې بشته په دې مې نه سپې بشته د بشره د ما وښته بالا مخپل نه دی بشته. ما پر زه پر بیره دم چې مرمه خلاص نه سي. ورته مې دا غره چې ماشينه راکې د عسكر دی ماشينه نه لري چې دا غي لته چې نه پر مخته کړ نه مې ما سنه چې سنه عسكر روزنه سنه بر مخته نه شي شاته زه
راغم پولیس هم په ګوګرک په سیمه کې کبربند خطي او ماشان جګړه روانه مې مات مر نه درلوده. یو لږ مې درلوده جاغه مې لږ وېشت نور مې یو یو جواب ځان ته پریښ و خلاص چې زه راغلم د دوه درې میاشت کېږي دا نور خلک خو د اتن میاشت کېږي لس میاشت کېږي دا غي نه است. و مرګرم خوش سوی مې مات مې نه درلوده جنگ نس کوله ډیر مر دغه زخمیان مر کړی دي مړې مر کړی دي مګر حکومت مې سریس نه کوي نه ما شکې نه مرمۍ راکې نه چاله کې شي نه راکې نه کومک را سره کې.
د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ ولسوالۍ کې د جګړې د غور څخه باندې لس میاشتې مخې بل سوی چې د ترینکوټ شهر څنډو ته هم را ورسېدی. خو د مسولینو په خبره چې افغان دولت لا هم په وژلو باندې نه دی توانېدلی. د دغه افغان سرتیرو دغه ستونزې مې په اورزګان ولایت کې د امنیت کمانډانۍ له اداري مرستیال شفیق الله طاهری سره شریکې کړې.
دا خو د دوی خبره ده. دلته موږ خو شام دغه پلان اساس باندې توضیح کوو، ماشام د پلان په اساس توضیح کوو، مهمات هم د پلان او د ضرورت په اساس باندې کله مهمات ورته وکړو، کله چې بیا په دوی باندې دښمن لپاره څه شار وندښتې نه ضیافه مهمات ورته ورکو. یو تعداد خلک دي په خپل سرو باندې یو ځای نه جګېږي بل ځای کې کښېني. دا زمان جوال دغه زمان جوال دغه بیا سات کې نه راجستري نه سو کې په نه په تشکیل کې بیا وایي چې موږ اته میاشتې معاش نه دی اخیستی نهه میاشتې معاش نه دی اخیستی. دا د دوی ملامت ده. سر لس موږ دوی ته ویلي چې تر څو سرباز دلته زموږ له تاریخه کمیسیون موجود دی که شور ګرنو چې سوق نه شو موږ یې جزوتام ته ورنه کړو. په خپل سر باندې که دوی ځي ناسوق هلته کښېني د هغوی مسؤلیت موږ نه لرو. څوک یې چې شخصي هلته کښېنئ نو معاش به یې هغوی ورکوي، دولت یې در نه ورکوي.
دا په داسې حال کې ده چې څه موده مخکې د اورزګان ولایت د یو شمېر ولسوالۍ امنیه قمندانانو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د مهماتو له نشتون سره مخ دي او افغان حکومت یې نه اکمالوي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ټاکل شوی ده چې د چین د بهرنیو چارو وزیر په څو راتلونکو ورځو کې کابل ته ولاړ شي. ارګوایي د چین د بهرنیو چارو د وزیر تر څنګ د پاکستان یو هیات هم کابل ته ځي، څو د کابل او اسلام آباد د اړیکو د ښه کېدو لپاره پر یو میکانیزم کار وکړي. اسلام آباد وایي افغانستان او پاکستان پریکړه کړې ده چې پر یو بل د تورونو لوبه پای ته ورسوي او چین به د دواړو لورو ترمنځ د اړیکو په ښه کولو کې د منځګړي رول ولوبوي. په دې اړه نور تفصیل زما له همکار اجمل آن دا اوري چې همدا شپه په سټوډیو کې سره دی. مهرباني.
ارګوایي د چین د بهرنیو چارو وزیر او یو پاکستاني هیات به په لسو راتلونکو ورځو کې کابل ته ورشي. د ولسمشر د ویاندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي ازادي راډیو ته ویل کابل ته د چین د بهرنیو چارو د وزیر د سفر با د پاکستاني هیئت د یو بل سفر سره په یو وخت او هدف یې د افغانستان پاکستان او د چین د هیواد ترمنځ د درې اړخیزو غونډو بیا را ژوندي کول او د اسلام آباد او کابل د اړیکو لپاره د یو میکانیزم رامنځته کول دي. ښاغلی مرتضوی ازادي راډیو ته وویل
در جریان هستند که در حاشیه نشست سران شانگهای رئیس جمهور
خغلی مرتضوی وایي د شانگهای د همکاري د سازمان د مشرانو د غونډې په څنډه کې ولسمشر اشرف غني له خپل چینایي سیال او د پاکستان له صدر اعظم سره وکتل. په دې لیدنو کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د خبرو اترو پر بیا پایل توافق وشو. چین به د داسې یو هیواد په توګه چې له اسلام آباد او کابل دواړو سره نږدې اړیکې لري د دې خبرو اترو څارنه کوي. په همدې سلسله کې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یي او یو پاکستاني هیئت کابل ته سفر کوي. د خغلی مرتضوی په وینا د افغان چارواکو د چین د بهرنیو چارو د وزیر او پاکستاني هیئت ترمنځ به خبرې اترې په جلا جلا توګه ترسره شي. نوموړي د افغانستان پاکستان او چین ترمنځ د مستقیمو خبرو اترو او یو میکانیزم لا رامنځته کېدو وروسته وویل چې وروسته به د امریکا متحده ایالات هم پکې ګډون وکړي. د ولسمشر د ویندوی دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی په دې اړه معلومات ورنکړل چې پاکستاني هیئت کې به څوک شامل وي. په عین حال کې په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي د چین د بهرنیو چارو وزیر به کابل او اسلام آباد ته سفر وکړي او د سفر هدف یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو ټینګښت دی. نوموړي کابل او اسلام آباد ته د وانګي سفر د منځګړیتوب هڅه وبلله.
لکه چې اوس مستر اشرف غني صاحب آستانه کې ډېر ښه ملاقات وشو چې دا بلیم ګیم ډېر شوی دی, لیټس موو فارورډ اینڈ ٹرائی ٹو ریسٹور ٹرسٹ. نو هغه کې ظاهر دی چې چائنا از آلسو ویری کین چې د پاکستان او افغانستان تعلقات بهتر شي. نو هغه د پاره به راځي د میاشتې آخر کې. نو هغه وخت هغې باندې به خبرې اترې کېږي. نو
افغان چارواکي پر پاکستاني لوري تور پوری کوي چې د هغه وسلوالو ډلو ملاتړ کوي چې په افغانستان کې پر ملکي او حکومتي اهدافو خونړي او مرګونی بریدونه کوي. په دې لړ کې تازه مورید د کابل د زنبق څلور لارې وروستۍ مرګونی چاودنه وه چې تر 150 زیات کسان یې ووژل او سلګونه نور یې ټپیان کړل. افغان چارواکي دا کوي چې دا برید د حقاني شبکې د پاکستان د پوځي استخباراتي ادارې یا ISI په مرسته ترتیب کړی وو. دا یې دا هم حقاني شبکې او هم پاکستاني پوځ رد کړی. پاکستان بیا څه موده مخکې د سند ایالت په یو زیارت کې د مرګونی برید پړه پر هغو وسلوالو اچولې وه چې د پاکستاني چارواکو په وینا له افغانستان څخه پاکستان ته ننوتی دي.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو, قضاوت په خپله وکړئ.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 2 شپږ نوي څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 5.5 څپه اورېدلی شي. د ماښام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو په همدې څپو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې مه هیروئ. نن د جوزا د میاشتې 24مه نېټه د افغانستان د پیژندل شوي سندرغاړي احمد ظاهر د مړینې له 18 تلین سره برابره ده. د احمد ظاهر یو شمېر خپلوان او مینهوالو د هغه قبر ته په راټولېدو د نوموړي یاد تازه کړ. یوسف خان زدران هم ورغلی و.
د افغانستان د نامتو سندرغاړي لمړینې 18 کاله وروسته دغه یو شمېر خپلوان او مینوال د احمد ظاهر پر قبر راټول شوي او د نوموړي یاد یې تازه کړ. د احمد ظاهر یو ملګری سمد داردار وایي د احمد ظاهر آواز او هنجره به په لرې راتلونکي کې هم تکرار نشي. د نوموړي په خبره د پیغام لیږدونکو شعرونو انتخاب او د احمد ظاهر عاطفي توب ډېر خلک د آواز مینوال کړي دي.
هر سال که ما از زمانی که تجلیل میکنیم روز به روز مردم با احمد ظاهر با خاکش با هنر
هر کال چی مرد احمد ظاهر منزنه کوو لا ډیر خلک د احمد ظاهر اوستون کیږي او مینوالی زیاتیږي. اوس د احمد ظاهر د مړینې 18 تلین دی. تاسو ولیدل چې ډیر هنرمندان پیدا شول خو هیڅ یوه د هغه ځای اوننیوه.
شما بگیرین یک نفر جای دیر بگیره.
که څه هم د احمد ظاهر لمړینې 18 کاله تیریږي خو ځوانان او انسپینګیر یې لا هم د سندرو مینوال دي او اوري. احمد ظاهر تر ډیره د افغانستان د کلاسیکي موسیقي استازیتوب کوو او په خپلو سندرو کې لمانه لرونکو اشعارو څخه استفاده کوله. د 1415 مریض کال د جوزا د میاشتې په 14 نیټه د لغمان په ولایت کې د نړۍ ته سترګې وغړولې او د ښوونځي له دورې یې سندرو ویلو ته مخه کړه. چې لومړنۍ سندره یې بلبل خوشحال خان ده چې د حبیبي په لیسه کې ویله او بیا د دغې لیسې پر بلبل مشهور شو. احمد ظاهر درې ودونه کړي وو. دوه اولادونه لري، احمد رشاد او شبنم، چې دا مهال د امریکا په متحده ایالتونو کې ژوند کوي. د افغانستان دغه پیژندل شوی سندرغاړی د 1415 کال د جوزا د میاشتې په 14 نیټه د پروان ولایت په سالنګ سیمه کې ظاهراً په یوې ټرافیکي پیښه کې ومړ. احمد ظاهر ډېرې سندرې ویلې او لا هم ګڼ مینهوال لري. د احمد ظاهر ځینې مینهوال وایي چې نوموړي د ماشومانو، ځوانانو او مشرانو په خوښه ذوق او سندرې ویلي دي.
اسما خالد ببرکزی زادران در احمد ظاهر.
زمانم خالد ببرکزی زادران دی. په احمد ظاهر کې عشق، عاطفه او احساس موجود وو. که تاسو یې سندرو ته پام وکړئ، د امید، نا امیدي او د هر حالت لپاره سندرې ویلي دي.
نام محبوبه ظاهر سندرې قسمه کې شما شاهد هستین که طفل، جوان،
زمانم محبوبه الله ظاهر دی. نن ټول خوشاله دي، ماشوم، ځوان او هر څوک، او هر څوک د نوموړي سندرې خوښوي.
که څه هم احمد ظاهر ظاهراً دی وی ټرافیکي پیښې لکبل عمر، خو د سمد در په ګډون د احمد ظاهر ملګری وای چې نوموړی د سالنګ په سیمه کې د ځینو کسان لولوري ترور شو.
افغانستان د نامتو سندرغاړي احمد ظاهر یاد دی د تل لپاره. تازه وی نوموړی 30 کاله مخکې مړ شو. ازادي راډیو اورې د ملګرو ملتونو سرمنشي د لومړي ځل لپاره کابل ته تللی انټونیو ګوتیرس به په دې سفر کې له افغان ولسمشر او دغه راز یو شمېر نورو چارواکو سره خبرې وکړي. کابل ته د هغه له سفر مخکې د هغه مرستیال هم کابل ته تللی و او د افغانستان روان وضعیت په اړه له چارواکو سره خبرې کړې وې. اوس به د یو شمېر کابل ښاریانو نظرونه واورو.
اسرت الله امین نوزادی هم د کابل پنتون د ادبیات انګلیسی څنګه یو څلرم کال محصل ویل مرتونه تر وسه داسې یو جدي اقدام نه دی کړی چې هغه د افغانستان په نفع وي. یعنی زما په نظر ملګری ملتونه وس د دوی شتون په افغانستان کې یو سمبولیک بڼه لري. نه دوی داسې مثبت مداخله کولای سي، نه هغه څه اختیار دوی لري. بعض ډېر دلته پیچلي موضوعات، سیاسي موضوعات چې د دنیا ډېر غټ ممالک په هغه کې دخیل دي، لیکن ملګری ملتونه د هغوی په باره کې هیڅ اقدام نسي کولای، حتی د هغو یادونه هم نسي کولای.
زما نوم عزت الله دی، هدي تخلص کوي، په پوهنتون کې استاد یم. ما فکر سره ملګرو ملتونه هغه کاش دوی په ګټه وو، هغه کاش دوی غوښتل چې وي کې په افغانستان کې، یعنی هغه ته سر ته رسولی وی. اما هغه مشکل چې افغانان ټول لري خپل منځ کې، هغه مشکل چې دوی لري هغه ته توجه نه ده کړې. اما هغه شی چې دوی غوښتل چې خپل هدف ته ورسیږي هغه سر ته رسولی دی. اما هغه شی چې موږ لرو اوس ډېر مشکل لرو، موږ په سیاحت کې بشکې ډېر ستونزې لرو، دې ته توجه نه رسېږي. کسان خپل افغانان نه غواړي، کسان هغه په سیاسي ستونزې اوسي. همدا باید ملګرو ملتونو تر اوسه موږ ستونزې نه دي حل کړې. مجبور چې افغانستان وضعیت اوس ډېر خراب دی، خپل توجه نه ده کړې.
زما نوم اتل منصور دی، دا یو
استاد ما د شخصي پانتون همدارنګه ملګری ملتونه چې دی افغانستان ته ځینې ګټه مرسولې دي خو توانونه هم شته اګه ته خصن د جوړونې برخه کې کیږي دي لکه باسازه کې او همدارنګه تعلیم ته خو لک پرمختګ ورکړی دی همدارنګه اقتصاد هم کړی خو دا رقم خند نه ده کړی چې افغانستان اقتصاد خپل په خو ودرېږي
کابل ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي د سفر په ترڅ کې دا چې ملګرو ملتونو تر اوسه په افغانستان کې څه رول لوبولی دی د کابل پوهنتون د یو شمېر محصلانو او استادانو نظرونه مو واورېدل. انتونیو ګوتیرس د ملګرو ملتونو د سرمنشي په توګه له ټاکل کېدو وروسته په خپل لومړني رسمي سفر او ناڅاپي سفر نن افغانستان ته تللی ټاکل شوی ده چې نن له افغان ولسمشر سره خبرې وکړي او وروسته هم په یوه خبري کانفرنس کې راڅرګند شي. ازادي راډیو اوري ازادي راډیو خبریالان هلته شته او تاسو به د ملګرو ملتونو د سرمنشي د وروستیو څرګندونو له حاله خبر کړو. د خپرونې دوهمې نیمه ته رسېدلو لکه څنګه چې مو مخکې ویلو دا خپرونه دا برخه مو د ازادي راډیو دوه ځانګړو پروګرامونو ته یو ځای شوې ده. خو اوس بیا هم سفیر الله ستانگزی ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د اقتصاد مهمو خبرونو سره لیکونه وړاندې کړي.
د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي انټونیو ګوتیرس ویلي د افغانستان لانجه په جګړې نه بلکې په سولې ایزي او سیاسي لارې هواریږي. انټونیو ګوتیرس نن کابل ته رسیدو دا خبره کړې ده. په پکتیکا ولایت کې د پولیسو د یو قومندان په کور کې 14 15 تنه وژلي چې پکې یو ښځه او څلور ماشومان شامل دي. په دې پیښه کې نن ماسپښین په جانخیل ولسوالۍ کې شوې ده. د سیمېزو پولیسو د یو قومندان شپږ ماشومان او یو ښځه ټپیان هم دي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی بر روانه میاشت کابل او اسلام آباد ته سفر وکړي چې د افغانستان او پاکستان د اړیکو د خوالي په لارو چارو خبري وکړي. د بریتانیا په پلازمینه لندن کې دی وی اورلګیدنې په نتیجه کې لکټر لګ شپږ کسان وژل شوی او ګڼ نور ټپیان دي. 50 ټپیان روغتونو ته انتقال شوی خو د مرګ ژوبل د شمیر د زیاتیدو وېره شته. د روسي پولیسو څو تنه ورسره له هغه ونیول چې د پارلمان ودانې ته څیرمه مظاهره کوله. او تمد د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن نن د استازیو جرګې وی غونډې کې پښتنو ته ځواب ووي. ټیلرسن په داسې حال کې د استازیو جرګې د بهرنیو چارو په کمیټې کې نن ماسپښین مهال څرګندېږي چې د امریکا کانګرس په ماسکاو باندې د شته بندیزونو دوام او د نویو بندیزونو وضع کولو ته نږدې شوی دی.
او مرزیا احمدزی هم سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
په افغانستان کې د روسي نامرې لامل د اولمپیک د ملي کمیټې انتخابات وځنډید. د اولمپیک د ملي کمیټې د رسنۍ د برخې مسؤل منور شاهزاد نن ازادي راډیو ته ویل تمه وه دغه انتخابات د جوزا په 15 نیټه ترسره شي خو اوس معلومه نه ده چې دا انتخابات به څه وخت وشي. شاهزاد وایي چې د اولمپیک آسیایي سازمان او نړیوالې کمیټې پرون د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې ته یو لیک استولی چې په افغانستان کې تر هغه چې امنیتي وضعیت ښه نه شي انتخابات نه ترسره کیږي. معلومه نه ده چې د اولمپیک د ملي کمیټې انتخابات څه وخت ترسره کیږي. د افغانستان او ویست انډیز د کرکټ ملي لوبډلې نن شپه خپل وروستۍ یو ورځنۍ سیالي کوي. د افغانستان د کرکټ بورډ د مطبوعاتو د برخې عامر عزیز غاروال نن ازادي راډیو ته ویل چې د لوبډلې نن شپه د کابل پر وخت د شپې 12 بجې پیلېږي او برخلیک ټاکونکې سیالي ده. د دغو سیالۍ لومړی افغانستان او دوهمه ویست انډیز ګټلې ده. راتلونکې سیالۍ به د یو ورځنۍ سیالیو ګټونکي معلوم کړي. تر دې وړاندې د درې شله وره سیالۍ لړۍ ویست انډیز لوبډلې ګټلې ده. او افغانستان د فوټبال د آسیا جام د غوروي په سیالۍ کې له کمبودیا څخه ماتې وخوړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون تخنیکی ډایرکټر طاهر روفی نن ازادي راډیو ته ویل چې کسان په دغه سیالۍ کې د فوټبال ملي لوبډلې د کمبودیا پر وړاندې له ګول وهنې پرته بشپړ ظرفیت درلود خو لوبه یو د صفر پر وړاندې کمبودیا ته وبایلله. کمبودیایي لوبغاړي په دوهمه نیمایي کې یو ګول ووهه او دغه سیالۍ د خپلې لوبډلې په بریا پای ته ورسوله. د سپورتي خبرونو پای.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شاه عارف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نور ټولې خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږنوي او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. د اساسي او بشري حقوقو په نننۍ خبرونه کې د صحت د وضعیت په اړه بحث کوو. د پروګرام میلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د امبودسمن د څنګه مرستیاله حنیفه ګروال ده. ګروال صاحب شرغلاست،
زه هم خپل ور خپل سلامونه او نیکه هلي د ازادي راډیو ګرانو اوریدونکو ته تقدیموم.
ګروال صاحب، دا چې په دې ورستي کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د صحت په اړه ملي څېړنه کړې ده، کلمړی تاسو اوریدونکو ته د صحت د حق په اړه معلومات ورکړي چې دا څه ډول یو حق دی؟
په دې ورستي کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون یو ملي څېړنه د صحت د حق د لاسرسي په اړه یو څېړنه کړې ده چې موږ نن په غو باندې بحث کوو. مخکې له دې نه چې د خپل گزارش نتیجې ته ولاړ شو، موږ باید د صحت حق تعریف کړو چې د صحت حق څه ده. باید ووایو چې د صحت حق د افرادو یا د اتباعو یو اساسي او بشري حق ده، او دا هغه حق ده چې بې له هغه نه د انسانیت د موجودیت په خطر کې ګڼل کېږي. یعنی کله چې د یو مملکت خلک د صحت حق ته لاسرسي ونه لري، نو هغه بل هیڅ اساسي حق ته لاسرسي نشي درلودلی، ځکه چې که د صحت حق خطر ته مواجه وي، نو د ټولنې خلک په سالمه توګه خپل فعالیتونه مخته نسی وړی، او یو سالمه ټولنه موږ نسو کوی منځته راوړو، ځکه چې د یوې سالمې ټولنې د منځته راوړلو اساسي شرط د خلکو د صحي حق ته لاسرسی ده. یعنی یو نو موږ وایو شو چې د صحت حق موږ په دوو بحثو کې کوای شو چې خلاص کو. اول دا چې د صحت حق یعنی د افرادو د یو سالم محیط ته لاسرسی ده، یو سالم او پاک محیط ته چې له ګرد غبار نه پاک وي، او یو شین محیط ته چې هغلته نباتات وي، هغه محیط ته چې یو سالمه فضا منځته راوړي، او په هغې محیط کې خلک کوای سي په اسانه توګه او په راحته توګه خپل کارونه مخته بوزي. او دوهم دا چې د خلکو لاسرسي پاکو د څښاک اوبو ته ده. یعنی کله چې خلک یو پاک او سالم محیط ته او پاک او صحي اوبو ته لاسرسي ولري، فقط په هغه حالت کې ده چې موږ یو سالمه جامعه منځته راوړی سو.
ګروال صاحب، که په لنډ ډول د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د هغه څېړنې په اړه چې د صحت د وضعیت په اړه ترسره کړی د اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
مخکې له دونه چې زه خپلو امارو ته ولاړ سم، باید ووایو چې زموږ دولت باید د بعضې آسیب پذیرو اقشارو د جامعې ته یا آسیب پذیرو افرادو د جامعې ته د صحت حق ته ډېره زیاته توجه وکړي، او هغه ښځې، کوچنیان، معلولین او هغه بې جای شوي مهاجرین، بزایسي داخلي مهاجرين چې موږ په افغانستان کې لرو، چې دغه صحي وضعیت زموږ په سیړنه کې ډېر وخیم خودلای سوې دی، او باید وایو چې د ښځو لاسرسي د صحت حق ته، د کوچنیانو او د معلولینو او بزایسي مهاجرینو لاسرسي د حق ته ډېر کم ده، او ډېر مشکل سره مواجه دي. نو دلته موږ په دې خپل تحقیق کوشش کړی چې د افغانستان په مرکزی او په لری پرتو سیمو کې، حتی ډېر وړاندې کلیو کې، موږ خپل دا تحقیق سرته رسولی چې په دې تحقیق کې هغه لاسته راوړنې چې موږ راوړلې دي هغه دا ده. اول دا چې په افغانستان کې 43% خلک اساسي صحي خدماتو ته لاسرسي نه لري. یعنی 43% خلک حتی د صحت هغه اولیه ضرورتو ته لاسرسي نه لري، هغه اولیه خدمات چې باید په یو جامعه کې یا په یو کلی کې یا په یو منطقه کې خلکو ته وړاندې شي. 43% خلک د افغانستان خاصه توګه په لري کلی کې او هغه منطقو کې چې امنیت خنه ده، 43% خلک دي چې خپل اساسي ضرورتو د صحت حق په اړه لاسرسی نه ورته لري. او 10.6% خلک د صحي خدماتو دایرای نه راضي نه دي. یعنی هغه خدمات چې په افغانستان کې ارائه کیږي، صحي خدمات چې کوم طبي خدمات چې دي، خلک له هغه رضایت نه لري. 3.5% خلک د تبعیز او قومی تعصب نه په صحیح مراکزو کې شکایت کوي، یعنی کله چې دغه خلکو کله سره کله چې موږ مرکه کړې ولا هغه ویل چې کله چې موږ یو صحیح مرکز ته مراجعه کوو که موږ غلطه کوم شناخت ونه لرو یا که موږ غلطه څوک ونه پیژنو یا د یو خاص قوم نه یا د یو خاص مذهب نه موږ ونه اوسو، موږ ته هغه په اساسي توګه باندې نسو کوی چې هغو خدماتو ته لاسرسی ولرو. یعنی فقط یو سرسری معاینات او چیک اپ کېږي او په دقیقه توګه هغه نه لیدل کېږي. 45% خلک کله چې په افغانستان کې مریضان کېږي په نسبت د بې اعتمادۍ په ډاکټرانو باندې دوی اصلا صحیح مراکزو ته مراجعه نه کوي، ځکه چې پوهېږي که چېرته موږ صحیح مراکزو ته مراجعه وکړو نو دلته یا خو زموږ سمه تداوي نه کېږي او یا هم که تداوي وسي دوا بې کیفیته واردېږي، یعنی هغه دوا چې په افغانستان کې واردېږي بې کیفیته ده. او خصوصا هغه خلک بېځای سوي زموږ داخلي بېځای سوي مهاجرین خو اصلا د دوی په مناطقو کې صحیح مراکز ته لاسرسی وجود نه لري، یعنی دوی په ډېر مشکله کوي چې صحیح کلینیک ته ولاړ سي او که دوی هغه کلینیک ته مراجعه هم کوي هغلته هغه خدمات چې باید ارائه سي نه ارائه کېږي، یعنی یا خو متخصص ډاکټر مو وجود نه لري یا نشته دي، او که متخصص ډاکټر هم وي با کیفیته دوا هغلته نشته، یا هم که با کیفیته دوا هم وي هغه دوا کمبود لري، یعنی هغه ټول خلکو ته نه رسیږي. او برعلاوه د هغه نه د افغانستان و دراویه فیصده خلک باور لري چې تر اوسه موږ یو سالم محیط نه لرو د ژوند کولو لپاره، یعنی موږ مخکې هم ویل چې د افرادو د صحت حق هغه کله تضمینېدای شي چې یو محیط سالم او سرسبزه محیط موږ ولرو، چې متاسفانه په افغانستان کې موږ هغه محیط نه لرو. او 30% د افغانستان خلک پاکو او اوبو ته لاسرسی نه لري، او 10% ښځې کله چې ښځې او کوچنیان د سوی تغذیې سره مخامخ دي، یعنی کله چې دوی ته سمه غذا او سمه پاکې د څښاک اوبه نه رسیږي، نو دغه هغه امارو چې موږ په خپل گزارش کې تهیه کړی وو.
قدرمنو اوریدونکو اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شي
په هنه
زمون په مرتب کې د باران د لپاره پناه نشته، مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشر سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په تاسو وانه یا په تاسو وانه
و باندې لرو موږ حکومت خایښ لرو چې موږ د وګړو باندې
بحث وکړو. ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
قدرمنو اوریدونکو بیا هم شراغلاست، تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته واجیست. ګیروال صاحب، د ورستي پښتنې په توګه تاسو د صحت په برخه کې د یو لړ ستونزو یادونه وکړه، په دې برخه کې خپل اړوند اورګانونو ته څه کول پکار دي ترڅو په دې برخه کې موجوده ستونزې حل او ټول خلک د صحت له حق څخه برخمن شي؟
د افغانستان بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د تحقیق د صحت د سیرنې په اړه چکړی ولو موږ د تحقیق په ټولو مناطقو کې تر سره کړو او هغه موجوده مشکلات چې په دې زمينه کې یا په دې اړخه کې په افغانستان کې وجود لري هغه موږ ټول لاټول کو تحلیل کو او بلغه بازي هغه پیشنهادونه چې کمیسیون دولت ته وړاندې کوي او نړیوال ټولنې ته وړاندې کوي تر څو په دې اړه کې جدي اقدامات پورته شي. هغه پیشنهادونه دا اول دا چې باید ډېر زیات کوشش وکړي چې تر څو موږ متخصص او باظرفیته کادرونه د صحت په بخش کې تربیه کړو، یعنی هغه زمونږ د دولتي پوهنتونونه که دي او که خصوصي پوهنتونونه دي باید کوشش وکړي چې د طب پوهنځۍ د استادانو ظرفیت لوړ کړي او پورته یې بوزي. او برعلاوه زو د هغې پر علاوه سره د کوشش وکړي چې هغه مدرنه او نوې ټکنالوژي چې د صحت په برخه کې په دنیا کې وجود لري هغه دوی له هغې سره آشنا کړي او هغه ټکنالوژي راوړي د افغانستان شفاخانو ته او د افغانستان کلینیکونو ته تر څو زموږ ډاکټران له هغې نه په استفاده سره د خلکو په خدمت کې قرار ولري. او دوم دا چې دولت باید کافی بودیجه دې بخشته جلا کړي او کافی بودیجه دې بخشته ورکړي تر څو دې بخش کې توسعه برنامه یعنی لنډمهاله او اوږدمهاله برنامه منځته راوړي د ډاکټرانو او د خلکو د آگاهي د لوړتیا په اړه باندې. دریم دا چې باید خاص قوانین په دې اړه منځته راوړي یعنی کله چې کوم څوک په دې اړه کې د کوم تخلف مرتکب کیږي یعنی بیکي فته دواوی راواردوی او یادا چی د تدریس په حق لکه خپل زیار نه بس یو کوشش نه کوي باید خاص قوانین منځ راوړي یا کله چې کوم صحیح مرکز کې تعصب او تبعیض په نظر کې نیول کیږي نو هغه خلک باید محاکمه او مجازات سي او خاص قوانین په دې اړه کې منځ راوړل سي. او دریم څلورم دا چی باید یو دولت یو جدي کنټرول په د دواو په وارداتو کې او د خوراکي موادو په وارداتو کې ولري. هغه مواد او هغه دواوی چې راوړیدي باید د هغه کیفیت په نظر کې ونول سي ځکه او ګمرکاتو کې باید دغه دواوی چک شي تر څو صحیح او با کیفیت دواوی افغانستان ته راوړید شي. دغه بعضی پیشنهادات چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د صحت د حق د لوړتیاوي او د خوالي په اړه د افغانستان دولت او نړیوال ټولنې ته رائے کړی وو.
ډیر مننه.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاره. زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. آیا کلم مو صوفیانه کلمونه د قوالی په چوکاټ کې اوریدلی؟
خایستو زما د یار ندی خبر تو که خبر شي پری بنو دی دغه درڅو خایستو زما د یار ندی خبر
قوالی د تصوفی ادب او موسیقي یو له محبوب ترینو سینفونو څخه دی چې سلګونه کاله تاریخ لري. د ساز او سرود له پردو سره یو ځای دغه عرفانی شاعري یوازې د حقيقي محبوب مینې ته ځانګړې ده چې په آریایي اقوامو کې مینوال زیات دي. راځي وګمی جبر خیل ته وښو.
دا سی ویل کیږي چې د حقيقي مینې پرنګ رنگ شوی دا موسیقي په لومړی ځل په افغانستان کې ویل شوې ده چې له هغې وروسته یې بیا یو شمېر نورو سیمو ته سرایت کړی دی. د صوفیانه کلام دا موسیقي معمولا په ګډه ویل کیږي. د کوژ ډلې ته دوه داسې غږونه انتخابیږي چې یو نری او تیز وي او بل یې دروند او لوړ وي چې په ډیر سوز او ګداز سره یې وړاندې کوي.
منصور غنده پدارشی دار فصل مرګ نخل می ودارشی.
د کابل پوهنتون استاد سمی وحدت وای چی قوالی موسیقي د شرقي موسیقي یو له مشهور او خوندورو سنفونو څخه دی چی ځانګړي مینوال لري. نو موړه د دغه موسیقي په اړه وای
قوالی د شرقي موسیقي هغه ځانګړی سنف ته چې له سوز او شور ډک سنف ته چې شرقي هنرمندان او د نظر خوندان د روح د سیقل کولو او دواګنی په قوالی موسیقي کې هم د موسیقي لارخه او هم د شعر لپاره دوه داسې لاغیز او تاثیر څخه ډکه قوی په مینه، التجا او خلوص سره یوځای کیږي، چې اوریدونکی له ځان سره د یوې روحاني سپېڅلې کیفیت روښانه لور ته وړي. د دې موسیقي د اغېز یو لامل دا ده چې د قوالی سندرغاړي په ناپایه سپېڅلتا د کایناتو د پروردګار په وړاندې د خپلو عواطفو او احساساتو په ژبه د موسیقي د ډیرو باریکو او زړه پارونکو سرونو په غږولو سره د التجا او عذر لاسونه پورته کوي، چې نه یوازې په شرق کې بې حسابه مینوال لري، بلکې د دې موسیقي ډیر مینوال په غربي نړۍ کې هم شته.
دا چې د قوالی سندرو موضوعات څه دي او د دغې موسیقۍ تاریخ تر کومه ځایه رسي، بیا هم ښاغلی وحدت.
قوالی موسیقي څه د هغې ته د تصوف روحاني زمزمې هم وایي. د دې موسیقي نه هدف دا ده چې په دغه موسیقي کې روح سایقل کیږي. لومړی موجود امیر خسرو بلخي ګڼل کیږي، چې وروسته بیا له بلخ څخه هندوستان ته کوچېدلی او هلته یې د موسیقي په برخه کې داسې اکتشافات او ایجادات کړي چې د شرقي موسیقي ستر بنسټونه ګڼل کیږي. هغه نه یوازې شاعر و، بلکې په موسیقي پوهیدو، موسیقي غږونکی و او د موسیقي د آلاتو مخترع او ایجادګر و. له دې غلار نه د افغانستان نه لامیر خسرو له بلخي له دې ځای نه سکله بیا ولاړل هندوستان ته، بیا یې همالته قوالی موسیقي پسې رواج سول او قوالی موسیقي همالته رواج ومنل.
د وحدت په خبره چې اوس هم یو شمیر صوفیانو او عارفانو په درګاو کې په ځانګړو شپو قوالی کېږي چې له ډېرو لرو سیمو ورته مینوال راځي. دا چې د دغه موسیقي جوړښت څه ډول دی نو موړی په اړه وایي.
قوالی د جوړښت لمخې داسې سندرو ته ورتهوالی لري چې په غبرګو او یا ګڼو اوازونو کې ویل کیږي، او یا هغو سندرو ته ورتهوالی لري چې د کورس په شکل ویل کیږي. خو د موسیقي د سنبندۍ لمخې قوالی داسې په زړه پورې سنب دی چې هم د کلاسیک موسیقي د حرکاتو او تانوهلو زمینه پکې شته، هم د سرګم د اجرا کولو لپاره ښه میدان پکې لیدل کیږي. موسیقي عالمان یې په دې ډول باندې ویشي چې یو ته یې پیچلې او مغلقه یا کلاسیک موسیقي وایي، بلې ته یې نیمه کلاسیک موسیقي وایي، بل ته یې خیال وایي، څلورم یې کتک موسیقي وایي. کتک موسیقي هم د ختیځ موسیقي په زړه پورې سیم ته او لایټ غزل چې دا ډول غزل چې د کلاسیک غزل سره لږ ور فرق لري او توپیر یې دا ده چې د کلاسیک غزل په پرتله یې د تبلې تالونه لږ ګړندي او تیز غوندوي.
په پښتو ژبه کې د قوالی موسیقۍ شتون څه ډول ارزوي؟ آیا په پښتو کې قوالی موسیقۍ شته او که نه؟ که چیرته شته دی کومو سندرغاړو ویلي دي؟
په خاصه توګه د پېښور په مرکز او شاوخوا کې به کله ناکله یوه او نیم پښتون سندرغاړي دا هڅه کوله تر څو قوالی ووایي، او ځینې وختونه به یې د اردو ژبې نه په تقلید او پیروي قوالی سندرې ویلې. مثلا یو وخت خیال محمد د اردو له طرز نه یوه د قوالی سندره را کاپي کړې وه، خوشیری پښتو چې ډیره مشهوره شوه. د هغې سندرې شعر داسې و: ولګوي دم دم ورک به مشي غم غم علي علي دم دم علي علي دم دم.
دی وایي قوالی سندرې د وحدت الوجود او وحد الشهود د فلسفو راوتي هغه جوړښتونه دي چې قوالان صوفیانه کلام د ساز له پردو سره په داسې وجد او شور سره وایي چې سالکانو ته یې په اورېدو سره سکون ور په برخه کیږي. د اردو ژبې مشهور قوال ارواخات نصرت فتح علی خان په 1996 زیږدیز کال د خپلې یوې مشهورې قوالی سندرې په پیل کې ویلي چې قوالی موسیقي د ده روح ده.
دو چیزیں مشترک ہیں جو ہماری پوری دنیا میں میوزک میں ہیں، میوزک کی لینگویج جو ہے وہ
پنړی کې یوازینی ژبه د موسیقۍ د چې متحد ده. په دې ژبه کې ریدم او سور د په هر ځای کې یو ډول دي، خو د قوالی موسیقۍ په لی او سور کې دومره قوت دی چې د هر چا په زړه دا صوفیانه کلام په بی اختیار ډول منګولي خښوي. په دې وروستیو کې خو قوالی ته په هندي ټولنه کې یو څه کار شوی، خو په ځانګړي ډول قوالی ته تر بل هر چا غرق رحمت امیر خسرو بلخي چې پخپله د خواجه نظام الدین اولیا مرید و ډېر خدمت کړی دی. ماته چې راحت را بخي هغه یوازې قوالی سندرې دي، او قوالی سندرې زما ژوند دی.
لیکوال او ژورنالیست محمد خان محمدی چې په خپل هم قوالی سندری اوري او په دغه برخه کې څېړنه هم کړي وایي چې کابل کې د امیر شیر علی خان له دورې را په دی خوا د هرې جمعې په شپه یو شمیر خانقاو کې قوالی کوي چې لسګونه کسان پکې ګډون کوي.
زه په خپله په همدې حلقو کې مې ګډون کړی دی، په همدې حلقو ته ورغلی یم، په همدې حلقو کې مې ګډون کړی دی او یوازې څه نه وم بلکې دغه سندرې ډېر مینوال لري، یعنې تقریبا د سالکینو او هغه کسان چې دا سندرې وایي د هغې تر څنګ تقریبا په دغه حلقو کې 1500 نفر ګډون کوي او دوی وایي چې په دې کې یوه الهي مینه ده او دوی هغه الهي مینه چې د الله تعالی سره په همدې سندرو یې ماتوي. په کابل کې همدغه حلقې موجودې دي، همدلته هم داسې خانقاوې شته دي چې هر جمعه د جمعې شپه دوی دلته په خانقاو کې دغه حلقې نیسي. په دې حلقو کې تقریبا 300-400 نفر ګډون کوي، د دې تر څنګ هغه مینوال چې سلیکین نه دي د دغه سندرو مینوال دي هغه هم ورته په دغه حلقو کې ګډون کوي او په دری او پښتو ژبه په دواړو باندې دغه سندرې ویل کیږي، خصوصا په پښتو ژبه په کندهار او هلمند ولایتونو، همداسې نور اروزګان او د دې تر څنګ په کویټه کې او همدارنګه په لاهور په دغه منطقو کې دغه سندرې هلته پښتو هم ویل کیږي، اردو هم ویل کیږي او په افغانستان کې پښتو په دري ژبه دواړو همدلته په کابل کې ویل کیږي.
د زیاتوي چې پروژې میاشت کې هم په ځینو خانقاو کې قوالی کیږي. احمدی په قوالی سندرو کې د زمان او مکان یادونه کوي، دا چې له دغه دوه کلمو هدف څه دی هغه وایي.
په دوه ټکو دی ټینګار کوي، دی وایي چې کله قوالی سندرې ویل کیږي هغه دوه ټکي دی، یو زمان یادوي یو مکان یادوي، چې دغه دوه ټکي باید د زمان څخه مطلب دا دی چې په د لمانځه په وخت کې به دغه سندرې نه ویل کیږي، داسې یو وخت ووي چې د لمانځه وخت نه وي دغه سندرې به ویل کیږي، او د مکان څخه یې مطلب دا دی چې کله چې دغه سندرې ویل کیږي دا باید یو داسې ځای کې وي چې له کړکیو د کوټو څخه ښځینه دوی ونویني، یعنې سالکین ونویني. دغه سندرې چې کله ویل کیږي هلته د دې سندرو سره دغه سالکین چې دا سندرې وایي یو ډول حرکات هم اجرا کوي.
د خاغلی احمدی په خبره چې په کابل کې قوالی سندرې د موسیقي استاد سراهنګ، استاد نتو او استاد امیر محمد ویلی دي او تر ټولو مشهور استاد یې رحیم غفاری دي. همدارز یو شمیر پښتنو سندرغاړو لکه رفیق شینواره، خیال محمد، احمد ګل او نورو سندرغاړو قوالی سندرې ویلی دي، خو په پښتو ژبه کې ورته زیات کار نه دی شوی. احمد فرید تابش د هواد د موسیقي لپخوانیو او پیژندل شو سندرغاړو څخه دی چې قوالی سندرې ویلې دي. نو موړی وایي
قوالی عارف هم خوانیم.
په دې موسیقي کې د اهل علم، شاعرانو، صوفیانو قول او وینا روایت کیږي او د موسیقي تر ټولو مهم او اصلي آلو ارمونی، دو سره ډول، تبلی، دف او د سنور څخه په ځانګړي ډول استفاده کیږي. د قوالی ډلې 12 نفری او 13 نفری وي، خو پرته له چکچکو بغیر قوالی نه کیږي. له بده مرغه دغه مقدسو کلامونو ته تر اوسه پورې په پوره ډول کار نه دی شوی. په کار د چې کار ورته وشي او د مکتب باید پیاوړی شي. تر اوسه پورې خو په افغاني ټولنه کې قوالی نه دی تشویق شوی، دا چې تشویق نشته دا مکتب وروسته پاتې دی.
نوازش کنن چې پیژور
شرف ناشی دغه تاج د بزرگانو په سر بویا چې خبر در رحمان ناخلی یار بدکا چې خبر در رحمان ناخلی یار بدکا بادشاہان لگدایانو خبر بویا بادشاہان لگدایانو خبر بویا پزیارت دا شهیدان.
د پښتو قوالی موسیقي د پرمختګ او لاغوړی دا په هیله موږ نن نه خبرونه پاتره وو. کوم رادیو تلیکونه راستول پاتې مو دادی. په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 41 یو بیا، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
Jana na mat show bangari, aur bhi ne dalas, jana na mat show bangari.